سلام ستلیم شهید سهر و بجی شهید امریکا آقا گشن راژیو پروگرامونه ختم شول ده دیزه صفی الله ستانک زیموده میر احمد صفی په تخنیکی همکاری ده زدی راژیو ده سهرانه خبری مجلی تخرق لستویم نن یکشنبه د اسد 14 د اگست 15 ده وړاندې په پروګرام کې اوري چې امنیتي چارواکي وایي په ننګرهار کې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې زیاتې کړي. دفاع وزارت وایي دغه ولایت اضافي سرتیري استولي څو له پولیسو سره همکاري وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا په وړاندې صبر ختم شوی او غواړي په دوو امریکایي وزیرانو بندیزونه ولګوي، خو دا هر څه له خبرونو وروسته. مهم خبرونو سره ټکی دادی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په جاوز جان کې د داعش تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې ستری غونډې ته تیاری نیسي. او په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په جاوز جان کې د داعش تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی دی. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته ویل چې د تسلیم شوی وسلوالو په اړه نورې پریکړې د جاوز جان د ولایتي چارواکو په لاس کې دي.
با معیارهای بین المللی دارای قوانین بسیار خوب مدنی
ایوه موږ داسې قوانین لرو چې په نړیوالو اسلامي او افغاني معیارونو برابر دي. موږ هغوی دولت ته سپارلی، د هغوی شمیر 250 تن وو. دولت قوانین عملی کوي، د هغوی د مجازات او مکافاتو پریکړه له دولت سره ده. د راتمنش په وینا تیرونې د جاوز جان په درزاب ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش 250 وسلوال ورته تسلیم شول. د جاوز جان د قوشتېپې او درزاب ولسوالۍ یو شمېر خلکو بیا پرون په یوه اعتراضي غونډه کې د تسلیم شوی وسلوالو د محاکمې غوښتنه وکړه. د جاوز جان امنیه قومندان فقیر محمد جاوز جانی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د داعش تسلیم شوی غړي به د بشري ضد جنایتونو د ترسره کولو په تور عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې ستري غونډې ته تیاری نیسي. د دغه حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون شنبه ازادي راډیو ته ویل چې دا غونډه در رواني پنځمې په ورځ جوړیږي او هدف یې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د خبرو پیل ده.
په دې غونډه کې به د افغانستان د مختلفو قومونو څخه خلک وي، مدني ټولنو څخه خلک وي، دنیا عالمان به وي. په دې غونډه کې به زموږ تر ټولو فوکس پر دې وي چې څنګه افغانان یو موټی شي.
بسم الله وطن دوستونه ویل چې وسلوال طالبانی وربللی، خو ویل چې په غازی سټیډیوم کې غونډه ته د هغه سیمو خلک هم ورزی چې د وسلوال طالبانو تر واک لاندې دي. د سولې ولسی حرکت به د جمعې پر ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پیاده سفر پیل کړي. په میمنه ښار کې اول وار د میوې یو مارکیټ جوړ شو. د میمنه ښاروال احمد جاوید کیوان پرون شنبه په فاریاب کې د ازادي راډیو خبريال ته وویل د دې مارکیټ له جوړېدو سره به د کروندګرو او باغدارانو زیاتې میوې خرڅ شي او په ښار کې به کثافات هم کم شي. د میمنه د میوې مارکیټ دکاندارانو په پانګوالو په خپل مالی لګښت جوړ کړی. د مارکیټ مالک احمد فواد پرون ازادي راډیو ته وویل دا مارکیټ یو اتیا دکانونه لري. د فاریاب ولي ویلي د مارکیټ د امنیت په تامین کې د برق او د برق پر سوالو کې مرسته تکوي. نړیوال خبرونه. په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په زیاتو ښارونو کې پرون خلک د خپل کمزوري اقتصادي وضعیت له امله د اعتراض څرګندولو لپاره لارو سړکونو ته راووتل. پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له برحاله کېدو سره اقتصادي فشار ورځ په ورځ زیاتېږي. فارس خبری آژانس پرون شنبه وویل په کراج کې یو وګړي له موټر پر خلکو ډزې وکړې او یو تن یې وواژه. فارس هم درازو وویل په کراج کې امنیتي ځواکونو شل مظاهره کوونکي نیولي. په تهران، اصفهان، شیراز، مشهد او د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې خلکو په ابتدا کې د ایراني ریال د نرخ د لوېدو په مارکیټونو کې د ګرانۍ او د اقتصادي کمزورتیا پر ضد مظاهرې کولې، خو په وروستیو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مذهبي رهبرۍ پر ضد زیات شعارونه اوریدل کېږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د امریکا د کورنیو چارو او عدلي پر وزیرانو شخصي بندیزونه لګوي. اردوغان ویلي دا پریکړه د امریکا د حکومت د ورته اقدام په ځواب کې کړي. د امریکا حکومت د اگست په لومړۍ نیټه د ترکیې د کورنیو چارو او عدلي پر وزیرانو بندیز ولګاو. واشنگتن له انقره غوښتنه کوله چې د اندرو برونسن په نوم یو امریکایي کشیش یا پادری چې د ترکیې حکومت نیولې خوشی کړي. واشنگتن تیرونه پر انقره د فشار زیاتولو لپاره د ترکیې د کورنیو چارو او عدلي پر وزیرانو بندیزونه ولګول. اندرو برونسن په ترکیه کې د کومې تروریستی دلیل لغړیتوب پرته د تروریستی فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي. او د چچنیا په ګلیګادین کلی کې زرګونه کسانو د یوسف تیمور خان په نوم د یو وګړي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. یوسف تیمور خانوف په 2011 کال کې د یو روسي ډګروال یوری بوګدانوف د قتل په جرم نیول شوی او په 15 کال بند محکوم شوی و. بوګدانوف د چچنیا په خلکو کې په بد نوم درلود او د یوې چچنۍ ښځې د تښتولو او ظالمانه قتل په جرم 8 کاله په زندان کې تیر کړل او تر خوشې کېدو وروسته په مسکو کې په ډزو ووژل شو. سره له دې چې یوسف تیمور خانوف د ډګروال بوګدانوف د ویشتلو په جرم نیول شوی و، خو هغه د بېګناهۍ ادعا کړې وه. تیمور خانوف د جمعې په ورځ د سایبریا د اومسک ښار کې په زندان کې مړ شو. د هغه مړی پرون د چچنیا ګلیګادین کلي ته ورسېد او ډېر خلک د درناوي لپاره د هغه جنازې ته ورغلل. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې دفاع وزارت وایي ننګرهار ته اضافي سرتیري استولې دي.
ما فقط برای حمایت پلیس رفتیم، در خط اول پلیس است، در صورتی که ضرورت یافته به حمایت از نیروهای امنیتی ادامه میده.
اپ داسال کې چې په ننګرهار کې په ورسته ونه کې خونړی حمله وشو او لزګونه کسان پکې مړ شول. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وی امریکا ته صبر ختم شوې.
موږ تر پرونه منتظر وو، اوس خپلو همکارانو ته دستور ورکوم که د امریکا د کورنیو چارو او عدلیې وزیران په ترکیه کې پانګې ولري کنګل یې کړي.
او د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
غرمه ډوډۍ ته مینځو په مردار لاسه نه خورو، خو ځینې مستریان شته چې د لاسنې تورې په همدا تورو لاسو باندې شروع کوي وي خوري. والله د مستري یمه، کوم مشکل نشته، ده دننه هم همداسې قوي یم، بس زور یې نه رسېږي.
بیا مهم سهار په خیر. لومړی مطلب ترازو. په ننګرهار ولایت کې چارواکي د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکوي، په داسې حال کې چې دا ولایت په وروستیو اونیو کې د خونړیو حملو شاهد و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي هغه ولایت ته اضافي ځواکونه استولي او د اړتیا په وخت کې له پولیسو سره مرسته کوي. خو د جلال آباد یو شمیر ښاریان وایي د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله یې اندېښنې هر ورځ زیاتېږي. فرشتې جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو زبیح الله ازمری وای په ښار کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل هر وګړی له خپل کوره د وتلو ویر لري. زبیح الله ازمری تر دې مخکې د ننګرهار د ولایت شورا غړی وو. هغه پرون ازادي رادیو ته وویل د ښار اوسیدونکو هر غړی د انتحاري حمله وسوال نشته او چاودنی په ویر کې اوسي.
مخکې خلکو د چا ځامن او یا د چا د کورنۍ غړي چې په اسکری قطعات کې وو اوی به ساده تشویش کو. اوس عام خلک چې کور ته وځي، کراچوان کراچی په سيزي دکاندار دکانداري ته وځي، تجار تجارت ته وځي او ډاکټر چې خپل ماینه خاني ته ځي، د ټول په ځان باندې شش کلمې وي. حالت امنیتی حالت واخلاند دي.
خو د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی بیګا ازادي راډیو ته ویل چې د ملي اردو د اضافي ځواکونو لورتک سره به امنیت شسی. خوګیانی ننګرهار ته د ملي اردو د تازه ورغلو عسکرو د شمیر له څرګندولو ډډه وکړه. خو ویل چې پرون د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی هم د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره په ننګرهار کې وو.
دا ګمارم همي ولایتي شورا لوري هر کله شوی دی، هم د ولسون لوري دوی ته په غاړه کې ګلونه واچول شول. د جلال آباد ښار امنیتي مسؤلیت لپاره د پولیس ځانګړي قطار راغلی. دا ډېر ګرب د ښار په ټولو سیمو کې هم د پولیسو ګمارل شي. ملي اردو به ځانګړو له مخې تر دې وروسته د ترپره کې
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځانګړي ځواکونه د ملي پولیسو د ملاتړ لپاره په جلال آباد ښار کې ځای پر ځای شوي دي.
ما فقط صرفا برای حمایت پولیس رفتیم، در خط اول پولیس است و برای حمایت از او ما هستیم که در صورتی که ضرورت بیفته به حمایت از نیروهای امنیتی ادامه میدیم.
دا په داسې حال کې ده چې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم ډله په یو رپورټ کې چې پرون ازادي راډیو ته رسیدلی وایي چې په ننګرهار کې په وروستیو شپږ میاشتو کې څه ناڅه 300 کسان په انتحاري حملو وسلوالو نښتو او چاودنو کې وژل شوي او تر اوسه وضعیت زخمیان شوي دي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ادعا کړې چې د ملکي تلفاتو شمیر دومره لوړ نه دی. په ننګرهار کې په وروستیو کې خونړۍ حمله وسوې. د زیاتو حملو مسؤلیت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان وسلوالو اخیستی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړې ادارې پرون ویلي چې د افغانستان حکومت د دې هیواد پر 15.5% خاوره واکمني لري او تر واکمنۍ لاندې سیمې 1% د تیر کال په پرتله کمې شوې دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د داعش وسلواله ډله د دوی په پوځي عملیاتو کې سخته ځپل شوې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش په ننګرهار کې پوځي عملیاتو ته اشاره وکړه. وی ویل چې د ننګرهار په نازیانو په چیره واګام چپرهار او کوټ ولسوالیو کې د داعش ډله او نور وسلوال تر ډیره حد ځپل شوي دي او له دې امله وسلوالو د غچ اخیستلو لپاره په جلال آباد ښار کې پر ملکي اهدافو حملو ته شدت ورکړی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
بیا هم د ننګرهار په اړه یو بل راپور. د ننګرهار د هاجو اوقاف ریاست د ولسی جرګې د غړي ظاهر قدیر هغه څرګندونې به بنسټه بولی چې ګواکې د دغه ولایت اکثریت دینی مدرسې د داعش په تبلیغاتي مرکزونو بدل شوي. د غریاست سرپرست للتان همت ازادي رډیو ته ویل ټول دینی مدرسې د دوی تر کنټرول لاندې دي او په دې اړه اندېښنې بي ځای دي. خو یو شمېر دینی عالمان بیا په ځینو مدرسو کې د مخ پر زیاتېدونکو افراطیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي حکومت باید مخه ونیسي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ننګرهار د حج او اوقاف ریاست مسولین وایي د ننګرهار د دینی مدرسو په اړه راپورته شوی اندېښنې واقعیت نه لري او دوی په ټولو مدرسو خپل کنټرول لري. د دغه ریاست سرپرست للتان همت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار د دینی مدرسو ټول درسي میتودونه دوی په جدي توګه څاري.
د شریعت متعلق د اصولو د قانون د حج او اوقاف د وزارت او زموږ د ارشاد د اوقاف د ریاست د نظارت او کنټرول لاندې او په دې کې څلور هیڅ قسم د فکر مثال نه پیدا شي او نه پکې شته دی چې خدای راخته دي چې نو قسم درسونه په تدریس کې دي. ان شاء الله نه زموږ په حدود دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذ ظاهر قدیر ویلي چې په ننګرهار کې د شاوخوا څلور سو دینی مدرسو اکثریت د داعش د جلب جذب او تبلیغاتو په مرکزونو بدلی شوې دي. ځینو ورځپاڼو د ښاغلي قدیر له قوله دا هم ویلي چې د حکومت د هڅو باوجود داعش یا اسلامي دولت نومې ډله په ننګرهار کې فعال حضور لري او دغه ولایت له تورې بوړې سیمې د ستراتیژیک مرکز په توګه کار اخلي. په ننګرهار کې د داعش د حضور او فعالیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا د 2018 میلادي کال د اپریل پر 14مه د ننګرهار په چین ولسوالۍ تر ټولو ستر ناتومي بم وغورځوه. د دغه بم له غورځولو وروسته داسې تمه کېده چې په ننګرهار کې به د داعش فعالیتونه کم شي، خو په دې وروستیو کې دغې ډلې په ننګرهار کې مرګونی بریدونه کړي دي. له دې ټولو سره سره یو شمېر دینی عالمان په دینی مدرسو کې د مخ پر زیاتېدونکو افراطیت په اړه اندېښنه ښیي. دینی عالم احسان الحق نفي وایي له دینی مدرسو د ناسم استفادې لپاره باید حکومت په ټولو مدرسو جدي کنټرول ولري.
بدون مدرسې زموږ ژوند ناممکن دی او دا فکر باید څوک ونه کړي چې مدرسه د هیڅ نه وي. ولې باید درسونه په شکل مخکې لاړ شي؟ دا باید کنټرول وي. دغه باید مستند علما ځای په ځای شي. دغه داسې علما چې په رښتیا هم له اسلام نه سم ترجمانی کولای شي او سم تعبیر کولای شي، دغه استادان به ترکه موجود وي. د دې تر څنګ چې مونږ زده کړه کوو، مونږ علوم زده کوو، مونږ اسلام پکې زده کوو، باید خبره هم پکې زده کړو چې د مسلمان عادت او رویه او خوی او فکر باید څنګه وي.
د خاغلی حنفی په خبره کڅام اوس په هیواد کې د ننه د دینی ذکر لپاره ښه زمینه برابره شوی چې دغه مسلې تر ډیره د افراطیت مخنیولې، خو بیا هم پر ټولو دینی مدرسو د حکومت څار حتمی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له رضوان مراد اورو.
ډیلی میل ورځپاڼې په لندن کې د افغانستان د سفیر په حواله لیکلی دی چې یو شمیر سخدریزه کسان چې برتانوي پاسپورتونه لري د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمو کې فعالیت کوي. ډیلی میل لیکي داعش ډله چې په تیرو دوو کلونو کې په سوریا او عراق کې ماته وخوړه اوس په افغانستان کې ځان ته د فعالیت زمینه برابروي. په لندن کې د افغانستان سفیر دی ورسپانې ته ویلي دي چې د د په باور دا سخدریزي چې په اصل کې پاکستانیان دي او اوسې برتنوي اسناد ترلاسه کړي په اسانۍ کولای شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمو کې فعالیت وکړي، ځکه دوی په محلي ژبه خبرې کولای شي او په تګ راتک او مشکېدو کې هم ستونزه نه لري. د افغانستان سفیر ویلي دي دا سخدریزه افراد نه یوازې افغانستان بلکې برتانیې ته هم ګواښ ګرځي. ډیلی میل لیکي چې همدې خطر ته په پام د افغانستان او برتانی استخبارات په ګډه کار کوي چې دا کسان ونیسي. ډیلی میل په خپله تازه ګڼه کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو جمعات د شنبې د ورځې د ځان وژون کې برید پړه هم لیکنه کړې ده. ډیلی میل د هغو سلګونو کسانو تصویرونه خپاره کړي دي چې د شنبې د ورځې په برید کې د وژل شوو کسانو جنازې ته راټول شوي وو. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په پکتیا کې د اهل تشیع پر جمعات دا خونړی برید جنگي جنایت بلل کېدای شي. ډیلی میل ورځپاڼې د ګردیز د پیښې د قربانیانو د خپلوانو له ډلې څخه د حاجي سلطان په نوم د یو کس څرګندونې هم نقل کړي دي. اویا کلن حاجي سلطان د ورځپاڼې ته ویلي چې حکومت د شیعهګانو د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی دی، خو نوموړي د ګردیز پر جمعات برید د افغانستان د دښمنانو کار بللی چې په خبره یې غواړي د افغانستان د خلکو ترمنځ تفرقه پیدا کړي. حاجي سلطان ډیلی میل ته ویلي د افغانستان دښمنان به هیڅکله ونه توانیږي چې په دې اعمالو سره افغانان وویشي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د هغه افغان کیسه خپره کړې ده چې د درملنې لپاره هند ته تللی خو د وخت په تیریدو سره د نشه یي موادو په یو قاچاق وړونکي بدل شو. ټایمز آف انډیا د پولیسو په حواله وایي چې شپږ دېرش کلن محمد نادر خادم له دوه کیلوګرامه هیروینو سره نیول شوی دی. نادر څو کاله مخکې په زیړي اخته شوی و او د درملنې په خاطر هند ته لاړ. ورځپاڼه وایي هند ته سفرونو او د محمد نادر درملنې زیاتو پیسو ته اړتیا لرله او د هغه وخت د نشه یي موادو په قاچاق وړونکي بدل شو چې د یو بل افغان په مشوره یې له افغانستان څخه د مخدرو موادو قاچاق پیل کړ. ټایمز آف انډیا لیکلی دي چې محمد نادر خادم د اته کروڑه هندي کلدارو په ارزښت نشه یي موادو سره ونیول شو او اوس په زندان کې دی.
په هیواد کې د ټولنې د اصلاح او سمون په هدف د علماو یو څلېرویشت کسیزه کمیسیون په کار پیل وکړ. دغه کمیسیون به د مولوي قیام الدین کشاف مشرۍ په درې ګونو کمیټو کې د فساد او ناوړه کړنو د مخنیوي او د ټولنې د اصلاح لپاره خپل وړاندیزونه او طرحې د عملي کېدو لپاره له ولسمشر اشرف غني سره شریکوي. اخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر او د ولسمشر سلاکار اکرم خپلواک دغه کمیسیون جوړیدل اغیزمن بولي او د دوی د وړاندیزونو او طرحو د عملي کېدو ډاډ ورکوي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ځانګړي حکم له مخې د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی علماو یو څلورویش کسیز کمیسیون د ټولنې د اصلاح او ناوړه کړنو د مخنیوي په هدف په کار پیل وکړ. د دغه کمیسیون مشر قیام الدین کشاف د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د دې کمیسیون له لارې به دوی یو لړ مهم موضوعات راسپړي او ولسمشر ته به وړاندې کوي.
دا په یو اسلامي هیواد کې د اسلامي نظام د شارک حاجتونه لري. دا موضوعات یعنی تقریبا ټول هغه مسؤلیتونه چې د اجتماع یا د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري هغه په دې کې ځای شي. کمیټې به له خیره کار شروع کړي. کمیټې به خپلې طرحې وړاندې کړي. دا طرحې به ورځي محترم جمهور رئیس ته او د هغې نه وروسته به په دې عملي کار شروع کړي.
د پداسیال کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې پر ورځ ار کې د اداري فساد په وړاندې د ممبر غ کانفرنس په پای کې ویل چې یوې وړې مفسدې ډلې د دیرش میلیون افغانانو شهرت په مزکه وشتلې. په دغه کانفرنس کې شاوخوا 200 علماو ګډون کړی وو او دوی د فساد په وړاندې د ممبر غ کانفرنس په وروستۍ ورځ په خپل پریکړلیک کې له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتل چې د مفسدینو په وړاندې په خپلو پریکړو او فیصلو کې قاطع واوسي. بلخوا د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی چې په دغه کانفرنس کې ګډون درلود ویل چې له فساد سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري او دینی علما باید د فساد په وړاندې په مبارزه کې فعاله او پراخه ونډه واخلي. ښاغلی حمیدی زیاته کړه چې د فساد پر ضد په ملي ستراتیژۍ کې به د دینی عالمانو سپارښتنو ته ځای ورکړي او عمل به پرې وشي. له دې وروسته د ولسمشر د شپږ سوه درې څلوېښتم ګڼه حکم له مخې د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی عالمانو یو څلوېښت کسیز کمیسیون وټاکل شو چې په دریو کمیټو د ارشاد د پیاوړتیا او رسنیو د اغېزمن رول د علماو د انسجام او د دینی مدرسو او تعلیمي نصاب په برخه کې کار کوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په غزنی ولایت کې مدني فعالان د ښځو د روغتیا برخې ته د نه پاملرنې په اړه انتقادونه کوي. دوی حکومت غواړي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي چارې ډېرې شي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
کلتوري دودونه له ولسوالیو څخه د ولایت او نورو حوزوي روغتونونو ته د لارو ناسم امنیت او دا دې تر څنګ ښځو ته په درنه سترګه نه کتل هغه ستونزې دي چې ښځې یې له روغتیایي اسانتیاوو بې برخې کړې دي. دا چې په غزني کې په یویشتمه پیړۍ کې لا هم د ښځو درملنه په کورني درملو سپیرکۍ او بادیانو کېږي، نو مدني فعال جمیل وقار وایي ډېری ستونزې دي چې د ښځو د درملنې مخه یې ډپ کړې ده.
اوس هم دا یو شرم ګرنه کېږي چې ښځې له کورې باندې ووځي ډاکټر ته ورسی. دو ملت داسې نارینه ډاکټران دي او ښځینه ډاکټرانې نشته. بله ستونزه دا داسې روغتیایي مرکزونه متاسفانه دي په سیمو کې کم دي، او خلک سي وس نه لري، پیسې نه لري، اقتصاد ښه نه ده، نو تر ښاره پورې راوړلای نه سي.
څنګه چې د افغانستان په پښتني سیمو په ځانګړې توګه په غزني کې د ښځو او سړو په خوراک، څښاک او پوشاک کې توپیر لیدل کېږي، نو حکمت الله آریان وایي ښځو ته ارزښت نه ورکول هغه مشکل دی چې روغتیا ته یې پاملرنه نه کېږي.
هغوی ډاکټر ته په دې خاطر باندې نه وړل کېږي چې دوی بېغوره دي او اصلا روغتیا ته پاملرنه نشته، عامه پوهاوی نشته په دې برخه کې. زه متاسفانه دغه ستونزه اوږدېږي، دوی په نن او سبا باندې دغه خپل مریض پرېږدي تر څو دغه ستونزه ډېرې جدي سي. دا حالت بیا په ماشومانو باندې هم بد اغېزه کوي او په کور کې نورې ستونزې هم زېږوي.
دا چې د غزني خلک په یوه غریبه ټولنه کې ژوند کوي، نو مدني فعال سیف الله مفتون وایي د امکاناتو د نشتون له امله هم ښځې روغتونونو تنبیول کیږي.
نور لاملونه هم سیودا چې امکانات نشته په سیمو کې چې د خپل ناروغان تر روغتیایي مرکزونو پورې ورسي. مثلا اقتصادي وضعیت د خلکو بیخي زیات خراب ده، 10 کلیسې ساته هیڅ موټر وجود نه لري.
دا چې په غزنی کې له ښځو سره مرستندوی ادارو هم څه کړي دي کنه، نو په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د روغتیا ریاست په همکاري زیاتې هڅې کړي دي څو ښځې له دغه حالت څخه راووځي.
ما در ریاست امور زنانه ولایت غزنی البته برنامه آگاهی دهی
دا وای د حج او اوقافو ریاست سره هم د منبر لاله د عامه آگاهی په برخه کې غونډینی ولیدی، خو بیا هم ډیرای خلک دې ته نه حاضری چې څو د میرمنو درملنې ته پام واړوي.
و به خصوص ما به ریاست حج اوقاف کې ما جلسه
غزنی د افغانستان د هغه ولایتونو له جملې څخه یو دی چې ډیرای برخه جګړو ځپلې ده، چې زیاتې میرمنې د روغتیا تر څنګ د ژوند له اړینو اسانتیاو بے برخی دی.
ویوا لا لیبرتاد،
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دموکراسی
نه تا بیلدنگ، نه تا مانومنت، ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو د آنلاین خبرونو د اوریدو لپاره آدرس دی. کولای شئ راپورونه او مطالب هم په دغه ویب سایټ کې ولولئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د امریکا په وړاندې د خپل صبر د پایت رسیدو خبره وکړه او ویل د امریکا د حکومت پر دوه لوړ رتبه چارواکو بندیزونه لګوي. په ترکیه کې د یو امریکایي کشیش د نیول کېدو له امله د دواړو هیوادونو په سیاسي اړیکو کې یو وار بیا لانجې زیاتې شوې. فرشته جلال زیا او نور جزئیات.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې پر دوه لوړ رتبه امریکایي چارواکو به بندیزونه ولګوي. اردوغان ویلی دا پریکړې د امریکا د حکومت د ورته اقدام په ځواب کې کړې ده. د امریکا حکومت تیره اونۍ د ترکیه د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیز ولګاوه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې وی غونډې ته وویل چې حکومت یې تر اوسه له صبر کار اخیستی و، خو بل اخره یې پریکړه وکړه چې د امریکا حکومت ته ورته ځواب ورکړي.
بیز دن اخشمه قدر صبرت شمدی
موږ تر پرونه منتظر وو. اوس خپلو همکارانو ته دستور ورکوم او غواړم چې که د امریکا د متحدو ایالاتو د کورنیو چارو او عدلیې وزیران په ترکیه کې پانګې ولري کنګل یې کړي. خو د دې تر څنګ د ترکیې ولسمشر وویل چې له امریکا سره د خپل هیواد دوستانه اړیکې غواړي او باور لري چې له واشنګټن سره د هرې ستونزې د حل توان لري. په ترکیه کې د دې لوړ رتبه امریکایي چارواکو د شخصي پانګې د موجودیت په اړه معلومات نشته. د امریکا حکومت مکررن له انقرې غوښتنه کوله چې د اندرو برونسون په نوم یو امریکایي کشیش چې د ترکیه حکومت نیولی خوشی کړي. واشنگتن تیره اونۍ پر انقره د فشار زیاتولو لپاره د ترکیه د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیز ولګاوه. کشیش اندرو برونسون په ترکیه کې د کومې تروریستي ډلې له غړیتوبه پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي. د مجرم ثابتیدو په صورت کې هغه حتی په 15 کاله بند محکومېدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ په سنگاپور کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو سره وکتل او د کشیش برونسون د برخلیک په اړه هم خبرې ورسره وکړې. پومپیو تر دې کتنې وروسته خبریالان ته ویلي وو هیله من دی چې په راتلونکو ورځو کې د برونسون د ازادۍ په اړه زیات پرمختګ وشي.
وسام د خبرونو لنډیز د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په جوزجان کې د داعش تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوې دي. دفاع وزارت په وینا تیرونې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې داعش د وسله 250 وسلوال دولت ته تسلیم شوی. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټډیوم کې ستري غونډې ته تیاری نیسي. د غونډه د پنځشنبه په ورځ ترسره کیږي. په میمنه ښار کې اول وار د میوې یو مارکیټ جوړ شوی دی. د فاریاب والی ویل د مارکیټ د امنیت په تامین او دوکانونو د برق پرسولو کې به مرسته کوي. په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په زیاتو ښارونو کې پرون خلک د خپل کمزوري اقتصادي وضعیت له امله د اعتراض څرګندولو لپاره لارو او سړکونو ته وتلي وو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د امریکا د کورونی چارو او عدلی پر وزیرانو شخصي بندیزونه لګوي. اردوغان ویلي د افریقا د امریکا د حکومت د ورته اقدام په جواب کې کړي. او د چشنیا په ګلیداګین کلی کې زرګونه کسانو د یوسف تیمورخانوف په نوم دی وګړي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. د یو روسي ډګروال بوري بوګودانوف د قتل په جرم نیول شوی او وژل شوی. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. همدارس facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو پښتو فیسبوک د کولای شي د خبرونو حل ته هم ولولې او نور مطالب او ویډیوګانې هم وګوره.
د ژوند رنگونه